د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش هغه څرګندونې غندلې چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې اقدامات احمقانه بللې دي. ګوتریش د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي هغه څه چې افغانستان کې روان دي نه یوازې دا چې د منلو نه دي بلکې احمقانه دي. ګوتریش دغه څرګندونې د مرستې رسونې په چارو کې د دوی د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو لخوا تازه لګول شوي بندیز ته په اشاره کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو مشر باید د خپلو خبرو او الفاظو معنا ته متوجه وي او بې سنجشه توري ونه کاروي. یوناما تیره اونۍ اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت افغان ښځینه کارکوونکو ته دفترونو ته د تګ اجازه نه ورکوي او په خبره یې دا کار د طالبانو له پخوانۍ ژمنې سره په ټکر کې دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي قطر ته د 3000 افغان مسلکي کارګرو د استولو لپاره د نوملیکنې لړۍ بشپړه کړه. دغه وزارت پرون پنجشنبه یو خبر پاڼه کې ویلي چې شاوخوا 40000 کارګرو دغو بستونو ته نوملیکنه کړې چې په وینا یې د بریالیو کسانو غوره کول به وخت ونیسي. قطر تر دې وړاندې هم سلګونه مسلکي افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د ځوانانو د قاچاقي سفرونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې سعودي عربستان، ازبکستان او د سیمې نورو هیوادونو کې افغانانو ته د قانوني کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې بیکاري د افغان ځوانانو یو لوی رنځ دی او لا یې هم اوسنۍ کچه د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د ایران د مخ پر ودې اټومي سیستم له کبله پر دغه هیواد د نورو ژورو بندیزونو پریکړه دکتاره ورکوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکی بریتانیا، فرانسا او جرمني ادعا کوي چې ایران په تړون کې کړیو ژمنو ته ژمن نه دی پاتې شوی. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون وروسته له هغه ستونزو سره مخامخ شو چې 2013 کال کې امریکا د تړون د اډانې ووته. لویدیز هیوادونه او اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې اټومي وسلې جوړوي، خو ایران بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د پنسلوانیا په یو ښارګوټي کې د هغو 5 پولیسو له ډلې چې ډزې پرې شوې وې 3 تنه ووژل شول. روټرز لیکلي چې پر دغو پولیسو د چهارشنبې په ورځ یو 24 کلن کس ډزې کړې وې چې برید کوونکی هم د پولیسو لخوا ووژل شو. پیښه د فلادلفیا لویدیز ته په 160 کیلومتري واټن کې د شمالي یورک د یوې کروندې په جونګړه کې رامنځته شوې. دغه سیمه و میاشتې وړاندې هم د پولیسو پر یو افسر د برید شاهده وه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا په وړاندې له بېګنۍ ماتې وروسته د آسیا له سګني جامه حذف شوه. د تېرې شپې په لوبه کې افغان لوبډلې سریلانکا ته د 120 منډو هدف ورکړ، خو سریلانکا دغه هدف په 19 اور کې پوره کړ او په 6 وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي په ناهیلۍ سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د آسیا جام په بی ګروپ کې چې افغانستان غړی و، د مهال سریلانکا او بنګلاديش د غوره څلورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه او په ای ګروپ کې بیا هند او پاکستان د جدول په سر کې دي. افغانستان په دې جام کې په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه، خو دویمه او دریمه لوبه یې بنګلاديش او سریلانکا ته بایلوده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د بګرام اډې د نیولو خبره وکړه.
موږ بګرام چې د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه د ساتو، موږ اخوالیا هغوی ته پرېښوده.
افغانستان کې پر انټرنیټ لګول شوی بندیزونه نیوکه کوونکي د حکومت او خلکو په زیان کار بولي.
انټرنیټ بندول معنا دا ده چې د دنیا سره د اړیکو پرې کول دا نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده.
اوکراین او روسیه یو پر بل تازه بریدونه کړي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیز څلور کاله پوره شول. نجونې ورسره ځورېږي.
کله چې طالبان راغلله او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو، نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه راسره پاتې شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی رازو د سر راپورته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي هڅه کوي د بګرام هوایی اډه بیرته تر خپل واک لاندې راولي. هغه د پنجشنبه په ورځ په بریتانیا کې وویل د دې اډې د بیرته ترلاسه کولو لپاره یو اساسي دلیل دا دی چې دا ځای د چین اټومي وسلو ته نږدې دی. د طالبانو حکومت د ډونالد ترامپ د دې څرګندونو په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل له سنا کاکړه.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د بګرام هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو په هڅه کې دی. هغه اډه چې په 2021 کال کې د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط او له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو لاسته ولویده. هغه د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په 13 په یوه خبري غونډه کې بګرام د نړۍ یو تر ټولو لویو هوایي اډو څخه وبلله. ترامپ په خپلو خبرو کې د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو له پرېکړې هم نیوکه وکړه او زیاته یې کړه:
موږ بګرام چې د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه د ساتو، موږ هغه وړیا هغوی ته پرېښوده. اوس هڅه کوو بیرته یې ترلاسه کړو او دا کېدای شي تازه خبره وي. موږ د هغې د بیرته ترلاسه کولو په هڅه کې یو، ځکه هغوی موږ ته اړتیا لري او موږ هغه اډه غواړو. یو اصلي دلیل یې دا دی، لکه څنګه چې پوهیږئ، دا هډه هغه ځای سره چې چین خپلې اټومي وسلې جوړوي یوازې یو ساعت واټن لري.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ډونالد ترامپ د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي او ویان یې ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. بګرام هوایي اډه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د 40 کلن حضور په موده کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو اصلي اډه وه. دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا ولسمشر ترامپ دا شان څرګندونې کوي. هغه تر دې مخکې هم په څو ځلي د بګرام هوایي اډې په اړه ورته خبرې کړي. ترامپ ولسمشري لپاره په خپل یو انتخاباتي کمپاین کې ویلي و که بریالی شي هڅه به وکړي چې چین وڅاري او د بګرام اډې کنټرول بیرته ترلاسه کړي. هغه دغه شان په څو ځلي ادا کړی چې دا اډه اوس د چین په ولکه کې ده، خو د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې او ټینګار یې کړی چې بګرام هوایي اډه د هیڅ بهرني ځواک په لاس کې نه ده. ترامپ چې د ولسمشرۍ په لومړي پړاو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې تړون لاسلیک شو، مخکې هم د جو بایدن د حکومت پر مهال د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو او طالبانو ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو په اړه د هغه په ادارې نیوکې کړې وې او دا کار یې د امریکا لپاره شرمونکی بللی و.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. ازادي راډیو ته یو شمیر سرچینو ویلي دي چې په ټول افغانستان کې به د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شي. تر اوسه په لاسو ولایتونو کې دا بندیز پلی شوی دی. د بشري حقوقو او د رسنیو او خبریالانو یو شمیر ملاتړو بنسټونو د طالبانو لخوا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د نوري فایبر بندولو ته غبرګونونه ښودلي. د غو سازمانونو د بیانونو په خپرولو سره د طالبانو دا اقدام د خلکو د غږ د غلي کولو او د دوی د جرمونو د پټولو هڅه بللې. یو شمیر څارونکي بیا دا ډول اقدامات د حکومت او ولس دواړو په زیان بولي او وایي چې له افغانستان سره د نړۍ اړیکې کمرنګ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د افغانستان په لاسو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو بندولو خبرګونونه راپارولي دي. د بشري حقوقو او د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو د طالبانو د پریکړه چې له تیرو درې ورځو راهیسې په عمل کېدو ده، بے ساره سانسور او د دوی د ظالمانه کړنو او جرایمو د پټولو هڅه بللې ده. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې په دې اړه لیکلي چې طالبان باید په بلخ او نه نورو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه زر تر زره بیرته فعال کړي ترڅو پټکو یې افغانان بیرته وای فای انټرنیټ ته لاسرسی ومومي او خبریالان خلکو ته د باوري خبرونو چمتو کولو ته دوام ورکړی سي. بیلابیلو کورنیو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او انټرنیټي شرکتونو په حواله خپلو راپورونو کې د لاس ولایتونه بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز او ننګرهار یاد کړي دي چې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پکې بند شوي دي. سی پی جی په خپل بیان کې د دې کمیټې د مشر بیلیه په حواله لیکلي چې د طالبانو د پریکړه د سانسور بې ساري زیاتوالی دی. بل خواه ده بشری حقونو ده فعلان اتحاد HRAU خپل بیان کی چه ده چهار شنبه پور از نوخت ازادی راڈیو تراسته ولی افغانستان که ده طالبانو لخواه ده نوری فایبر ده انترنت بندول غندلی او ده بیان ازادی معلومات تا ده لسرسی او لنری سره ده نخلول و برخه که ده خلکو پر اساسی حقونو بنده مستقیم برید کرنه لیده ده ده اتحاد یو غری فهیم فرواب ده ده اعلامی نور چکی ازادی راڈیو تا پر استولی غگیز پیغام که داسی بیان کردی
طالبا با کدن انترنت عملا میخوان جامعه را در تاریکی و ترس نگاه بکنن.
طالبان در انترنت و پریکولو عملا غواری خلق پا تیارو او ویرکی و ساتی در طالبان و دا کار پا صریح توگه در بشری حقونو او در بیان لازده سرغرو نده. موگ اخپل بیان که لملگر و ملتون و نور و نلیوال و سازمانون و غوخته چه و چطک توگه طالبان در دی پریکلو او در دیجیتال محاصره لپارز و پایلو تا ارد او ترفشال لاندیونی سی چه پا چطا کتوگه انترنت بیرتا واصل شی.
بلخواه در افغانستان رسانه ملاتار سازمان AMSO هم د چهار شنبه په ورځ نو وخت په خپل ایکسپانه خبر کړی بیان کې د اندېښنې په څرګندولو لیکلی چې د طالبانو دا اقدام غندي چې په ټکو یې نه یوازې د میلیونونو وګړو د آزادو معلوماتو او حیاتي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډوي بلکې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونو له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د بنسټ لیکلی چې نن انټرنټ د بنسټیزو بشري حقونو له جملې او د زده کړو خبرتیا حق غوښتنې او ټولنیزو اړیکو یوه مهمه وسیله ده. د بې ځایه پلمو په نوم د هغې پرې کول پراخ سانسور او د خلکو او رسنیو د غږ چپول دي. خو د انټرنیټي چارو ځینې پوهان وایي که څه هم د نوري فایبر په پرې کولو انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی مطلق نه ختمیږي خو دا محدودیت بولي او وایي چې افغانستان انزوا ته بیایي. له دې ډلې د انټرنیټي چارو پو او د تېر جمهوري نظام پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی ویاند عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
د معلوماتو کڅوړه د یو ګټوې ده چې د معلوماتو کې انتقالېږي لېږدېږي. اما په هر حال د انټرنټ بندول معنا دا ده چې له دنیا سره د اړیکو پرې کول یوه منځوي شوې او له ټولې دنیا نه بېله یوه جزیره جوړول دي او دا نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده. هر هغه ملت، هر هغه هېواد، هر هغه خلک چې منځوي شي او له دنیا نه ګوښه پاتې شي معنا یې دا ده چې تجدید شوي. زه هیله مندیمه چې د افغانستان اوسني واکمن به په دې کې باندې یو واري بیا کتنونکي.
که څه هم په دې اړه د طالبانو د حکومت وایم ذبیح الله مجاهد او مرستیال الحمدالله فطرت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده سره په کندهار کې د بېلابېلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده او د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې دا هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي او په خبره یې کمیټه دا دنده لري تر څو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشر یې نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای سي او کنه. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکراتو نه د مخنیوي په هدف کړې ده. مخکې د بلخ د والي ویاند هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړې وه چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوی خو دوی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ دی چې افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي او د راپورونو پر بنسټ د افغانستان 26 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د اسلامي علومو یو شمېر افغان پوهان وایي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې منکراتو نه د مخنیوي په نوم د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر پر خدمتونو بندیز هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. دوی وایي په افغانستان کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندولو کې له ګټې تاوان ډیر دی، ځکه په خبره یې د اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو او په دې برخه کې د مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې متاثره کوي او ان د ټولنې د فلجېدو لامل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبان حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ خدمتونو د بندېدلو اقدام ته په غبرګون د اسلامي علومو یو شمېر افغان پوهان وایي دا اقدام هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. دوی ټینګار کوي چې دا کار د اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو او په دې برخه کې د مطالعاتو په ګډون په دغه هیواد کې ګڼې نورې مهمې برخې هم متاثره کوي. د اسلامي علماو د نړیوالې ټولنې غړي او مخکې د پوهنتون استاد فضل الهادي وزین چهارشنبه د سپتمبر په 18 د طالبانو حکومت د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د انټرنیټ بندول او ممنوعیت دا قطعا شرعي اصل نه لري، ځکه چې یو شی نه دا احتمال چې غلط استفاده کیږي نو دغه شی بندول خو لازم نه دی. لکه انټرنیټ قلم هم داسې کیدای شي په باندې ښه شی ولیکل کیږي، کیدای شي بد شی ولیکل شي، او دا خو د دې معنا نه ده چې مونږ قلم مات کړو. مثلا نو د انټرنیټ بندول په دې معنا ده چې مونږ ملت یو ډېر مهم شینه چې هغه د پیشرفتو ترقی لپاره ډېر اړین او ضروري هغه نه محرومو.
نوموړی زیاتوي ځینې خاص پروګرامونه چې کیدای شي له اخلاقي اړخه ښه نه وي، د هغې د فلتر او ممانعاتو لپاره لارې چارې شته، خو په ټوله کې په خبره یې د دغې شبکې د انټرنیټ تړل د حل لاره نه ده. د طالبانو حکومت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی مشر د امر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی، خو د اسلامي علومو یو بل پوه د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی ازادي راډیو ته وویل
د منکراتو د لارې بندول هغه وخت روا دي چې اول ګناه حتمی او ډیر نږدې، دوم او د وسیلې بندول لوی ګټې لمن یونیسي. په فایبر نوري کې یا په قد انټرنټ کې دا شرطونه پوره نه دي، بلکې هغه پرې کول لا زیات مشکلات او ستونزې راپیدا کوي.
دغه شان د اسلامي علومو یو بل پوه او پخوا په یو شمېر ولایتونو کې د استیناف محکمې رئیس زبیح الله ابراهیمي هم وایي د نوري فایبر د انټرنیټ په بندولو کې له ګټې تاوان ډېر دی، ځکه په خبره یې د دیني علومو په اړه د معلوماتو او مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې ترې متاثره کیږي.
انټرنیټ در اصل هیڅ عیب نه داره، استفادهش
انټرنیټ په اصل کې هیڅ عیب نه لري، استفاده مشکل لري، هم څوک کولای شي ورنه مشروع استفاده وکړي هم نه مشروع. نن سبا ډیر لوی کتابونه استفتاء او فتوا شرعي او دینی موضوعات او مطالعات او اسلامي دعوت د انټرنیټ له لارې کیږي.
دعوت اسلامي از دریچه انټرنیټ صورت میگیره.
د مصر په لاسر پانتون کې د فقه او قانون لوستي او په اروپا کې مشت افغان عالمانو د ټولنې غړی ډاکټر محمد الله صخروی هغه وسایل چې هوساینه او سهولت رامنځته کوي مفید دی او انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. نو موړه اندېښنه ښیي چې د طالبانو حکومت د اقدام په ټولنه فلج کړي.
وسایل کې موردی امنیت، تامین امنیت،
هغه وسایل چې د امنیت د ټینګښت، حسین او د حسین درامنځته کولو او ټولنې ته د سهولت لامل ګرځي مفید دي او مطلوب دي. هغه وسایل چې د یو دولت په ګټه تمامیږي مفید دي. هغه وسایل چې انسان نورو ته، نورو ملتونو ته له سوالګرۍ، ذلت او احتیاجۍ ژغوري هغه مفید دي. نن سبا انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. دا د لامل ګرځي چې یو ټولنه فلج شي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ رسولو خدمتونه بند کړي، او په دوی کې به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پلازمېنې کابل په ګډون دا کار په ټولو ولایتونو کې عملی شي. د غوسرچینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې دا پریکړه له ملا هیبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده. سرچینې زیاتوي چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي، او په خبره یې دا معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشري نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اقدام د عامو افغانانو لپاره خو غبرګونونو سره هم مخ دی. هغوی چې خپلې ورځنۍ کاري چارې، زده کړې، ټولنیز فعالیتونه او خپلو کورنیو دوستانو سره اړیکې د دوی په خبره د نوري فایبر د چټک انټرنیټ په مټ ترسره کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. اوس هم ورزو د څو شیبو لپاره د روسیا او اوکراین ترمنځ وروستۍ لانجو ته. روسیا او اوکراین له پرون راهیسې یو پر بل بریدونه تبادله کړي دي. روسیې پر اوکراین کې له تیرو څلرویشتو ساعتونو راهیسې د اوسپنې پټلۍ پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې پولتاوا کې یې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان کړي دي. اوکراین بیا پر روسیې باندې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي. د پولتاوا سیمې والی ولادیمیر کوهوت د پنځشنبې په ورځ په ټلګرام کې ولیکل چې د پولتاوا په میرهوټ ښار کې د روسیې برید اور لګولی چې وروسته د بیړنۍ خدماتو لخوا مړ شوی دی. د اوکراین د اوسپنې پټلۍ دولتي ادارې دا هم وویل چې د روسیې بریدونو په سیمه کې د سټېشنونو برېښنا په موقت ډول قطع کړې چې د مسافر وړونکو او اورګاډو د ځنډ لامل شوی دی. په پلتاوا کې پر ریل پټلۍ له بریدونو مخکې په خارکیف او دونیتس کې هم روسي ځواکونو ورته ملکی هدف په نخه کړی وو. د اوکراین د سیمه ایز پراختیا وزیر اولکسی کولیبا روسیا تورنه کړی چې په قصدي ډول د اوکراین لوجستیک او ملکی زیربناوی په نخه کوي ترڅو د هیواد پر اوسیدونکو او دغه راز اقتصاد فشار زیات کړي. بل ورته بیا د روسیې لخوا په کیف او چرنهیف سیمو کې هم د بریدونو راپور ورکړل شوی دی. د اوکراین هوایي ځواک ویل چې دوی د روسیې لخوا توغول شویو 15 ډرون الوتکو څخه ټول ټال 30 ویشتلي او را نسکورې کړي دي. بل ورته بیا روسیې هم په ویلګوګراد سیمه کې د اوکراین د بي پیلوټ الوتکو د لوی برید راپور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو هم دغه برید تایید کړی او ویلي دي چې د برید هدف په سیمه کې د تیلو یوه تصفیه خانه و چې په وینا یې له برید وروسته د تصفیه خانې فعالیت هم درېدلی دی.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې اوریدونکو درته دغه راز وایو چې په پکتیا او دغه راز خوست کې د یوې سیمه ایزې شفاخانې یا روغتون کارکو اوسیدونکو وایي چې دغلته باید دارو درمل او تجهیزات زیات شي. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا شپږم ټولګي او پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز 4 کاله پوره شول. ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سملاسي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو یونیسف او د زده کړې تم کېدای نشي نوښت آی سی ڈبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو د 4 کلونو نو پوره کېدو سره هم مهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 10 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو 4 کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 په خپله ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېرې نجونې په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې دستا ننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ له زده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو یونیسف او زده کړې تم کېدای نسي نوښت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلی په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو د خبرداری هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ په لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې لزدا کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې 4 کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محروم سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې پر روان منفي اغېز کړی خو بیا یې هم د ښوونځي پرانستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مې هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان مېرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او مېرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجونې هم اغیزمنې کړي چې په لوړو زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي سینات وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د 2م کال محصله وه چې طالبانو انجونې پوهنتونونو ته له تګه منع کړې. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخت تمامه شوه ځکه موږ هغې مهال کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو کړو چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې، او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه، د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غوږ دی. ورورو د خبري مجله هم پای ته رسو. روسای راپور اخلو. د پکتیا اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت حوزوي روغتون دی د درملو، ډاکټرانو او طبي وسایلو له اړخه اکمال او تجهیز شي. دوی د غوښتنې د آی سی آر سی یا د سره سریب د نړیوالې کمیټې لخوا د پکتیا حوزوي روغتون سره د یو شمیر وسایلو او ځینو درملو د مرستې پر مهال وکړي. د دغه روغتون مسؤلان هم وایي چې د تجهیز او درملو لپاره یې ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا اوسیدونکو او قومي مخور له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دې ولایت حوزوي روغتون دی د معیاري درملو، طبي ټکنالوژۍ، د بستر د مناسب ځایونو او ناروغ لرونکو لپاره د انتظار خونو له اړخه پوره تجهیز او سمبال کړي. دوی یاد غوښتنې د پنجشنبه په ورځ د سره سریب د نړیوالې کمیټې لخوا د روغتون سره د آتش په تقلمه بېلابېلو طبي توکو د مرستې د سپارلو په ځای کې مشال راډیو ته وکړي. د یادو مرستو په اړه د عام روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل وویل:
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، سیاسي ارسي په عاجل پیښو کې ایمرجنسیانو کې دوی کې کار کوي. نو دوی موږ لپاره دوه کم اویا اقلامه طبي وسایل واخیستل د $1,00,000 په ارزښت باندې. دغه څه په دې کې او ټي ټیبل شامل ده، لکه د عمل خانه میز ده، او پیشنټ مانیټور چې دغه هغه رقم مشنونه دي چې خپل د ناروغ یا د مریض حیاتي علائم معلوموي، لکه تنفس، د زړه ضربان، دغه معلوموي. دې کې نور وسایل هم شته، مهم وسایل.
د پکتیا اوسیدونکو، قومي مخورو او ناروغ لرونکو د سره سلیب د نړیوال کمیټې لخوا حوزوي روغتون سره په دې مرستې خوښي څرګنده کړه، خو وی ویل په دې مرستې د حوزوي روغتون ټولې نیمګړتیاوي او اړتیاوې نه پوره کیږي. د پکتیا یو تن اوسیدونکي فضلدین جلالزی ویل:
زمونږ ډیری مریضان هر کله کله پاکستان، کله انډیا او کله ایران ته منډي وهي، او حالان کې دومره زیات مشکلات د لارې دی ویزی او ډیر زیات ستونزې، اقتصادي مشکلات، خپل پیسې مصرفوي، تکلیف ګالي، وخت ضایع کوي. نو که داسې کومکونه شپخانو سره وشي نو دا به کیدای شي زموږ د خلکو ستونزې حل کړي او نورو ملکونو ته اړ نه شو. الحمدلله ډاکټران لرو، خو مونږ د وسایل او د دوايي مشکل لرو.
د پکتیا په حوزوي روغتون کې ناروغ لرونکو وویل چې د ځای ته د زون د څو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره راوړل کیږي، خو امکانات او وسایل پکې ډیر محدود دي. یو تن ناروغ لرونکی عبدالله منګل وایي:
پیوازان لپاره انتظار خونه دلته اوس موږ دغه شګو پراته یو، کوي یو د نه د کفایت نه کوي. د مریضان او پیوازان ته درد ځخ لري، څنګه چې حوزوي روغتون دی په هغه سه وسایل نه مشتمله، باید نور وسایل چې کوم وي، هغه ماډرن وسایل چې مقصد موږ باندې اړتیا پیدا نه کوي، که مریضان دي که پیوازان وي.
د پکتیا حوزوي روغتون ته د نورو ناروغانو په څنګ کې د دې ولایت د پوهنتون ناروغ محصلان هم ورځي، خوایي د یاد روغتون په هره برخه کې ستونزې ډېرې دي. دا پکتیا پوهنتون یو محصل ریدیګول وویل:
غریبان خلک هم داسې نور ډېر خلک دي، مسئلین په نسبت ډېر خلک دي روغتون ته راځي، د دوی علاج په سمه توګه نه کیږي. ولې چې دلته که مخته که ډاکټر څه غږ کوي، یو ته چې وایي بل غوښتنه کوي، که بل ته غوښتنه کوي، نرس ته به بیا منډې وهي چې نرس نشته. د نرسانو یو څه که مخته په صحیح ډول نرسان دلته باید وګمارل شي تر څو د خلکو علاج په صحیح توګه او په منظم ډول سره شي.
یاد دیوی په افغانستان کې د نورو خواو ترڅنګ د روغتیا په مهم سکتور کې هم ګڼې ستونزې د دې لامل شوي چې د دې ځای زرګونه ناروغان به هر ملکونو ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرکه ملیار میلمنه ده. اغل ملیار خبرونه تشرخله.
مننه کوم من شي ورسب زه هم خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو د افغان جنو او ښځو لپاره مبارزه کوي چې ښوونځي بیرته پرانستل شي، که په لنډو راته ووایاست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړي دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو، په همدغه پیل کې له مانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه، ما چونزه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته پېستلا بله درنګ بې له دې چې ولا سبې فکر کوم، ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایده په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیس نبیولی شم. او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم، یو کال مکمل مې سپیسونه مخته نیولې یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره، واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله. او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي، په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوې خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې بچه ما دا ایرول، نو دلته به غوښتنه کېدله د مانه چې د مونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې مونږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باید سیدې شو چې په یو سپیس کې چې هم داسې یو چا په جدي الفاظ مونږ ته وویلې چې داسې نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي، تاسې باید افغانستان ته راشي، خطر ومني، ریسک ومني، دا او کې وکړي. ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دې چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم، عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هماغه چې بیا نو دا سفر مونږ تنظیم کړ، د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د مونږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته مونږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه مونږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکینان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره مونږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زمونږ ډېر پیسات وشو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو. او مونږ وشو کولی چې د تقریبا نوي پنځه نوي فیصده مشرانو صدراعظمو د دې دې سره یې وګورو او د دې دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږېږو، چې البته مونږ دپاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښئ په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ په دې کې شوی په دې برخه کې؟
څه فکر کوم چې هو هغه په دې معنا تکل چې دا کفایت نه کوي، دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د څلوېښت میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه زموږ خویندې واوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي دارالعلوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب یې پنځوس فیصده یعنې پنځوس فیصده دیني علوم دي او پنځوس فیصده په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته حتی وویلې چې څومک ته تلو ښوونځي په کوم ځای دارالعلوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، مونته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تبدیل کېږي. یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو، کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا وبخښئ بیا په ورته وخت کې لا ازادي راډیو سره پرونه لروس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود، همداراز حتی د اوازو تر حده خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د بی فعال په صفت باندې وي مدني فعال په صفت باندې دا امید لري سي په ممکن په لنډ راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي؟
لاند راتلون کې دا ډېر سخت دی چې سړی دا شی وویل شي، دا ځکه تاسو پوهېږئ چې مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې نه انتظار ولري چې هغه تخت شي. مدني مبارزه کلونه شاید په بر کې ونیسي، او لکه دغه د موږ دا دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبار وشي، موږ د دې شي مخالف یو. د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یاد زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یو ټولنه مایوبه ده، د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه کامل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي، یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی، یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چېرته د جمهوریت وخته وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلي اوس چېرته دي؟ له ځینو معلومات لري
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 218 قابلینو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. ما کله چې د 80% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې یم چې دوی دې سواد نه لره، اما دومره باید دار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره یعنی دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبو زده کړه یې پکې کوله، دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و. یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته. د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی روس افغانستان ته تللی یاسي، له دغه روزل شوی قابلیت سره مو له کوم یو سره لیدل نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه، په دې چې زه منګه چې افغانستان ته زو مایان وخت تاسو پیږي چې دلته کار لرم رسمي، زه ډېر رخصت نشم اخیستلی. او هغه مایان وخت چې موږ هلته ځو، زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې، یعنی په کابل کې دا ځلې موږ پنجشیر تملاړو نګار تملاړو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود وو او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم یعنی ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړ شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي ادارې سره یې وګورم.
د افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوالو په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و که نه آسانه و؟
یو شی یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نشو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیس تفاوت درلود، یعنی موږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالو صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې هو.
په یغه وخت کې یو مشکل دا څارنوالي په خپله یو هغه دا یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیې هم راتلې.
بالکل، موږ خو مختلف د تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې هم کار کړی دی او مرافعي څارنوالۍ کې هم کار کړی دی. طبیعي ده چې موږ البته په تحقیق کې موږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافعي څارنوالۍ کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې هم د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافعي څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې را کول کېدلې ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات را کول کېدل. او که اجازه مې زه به یو خاطره خپله
تاسومهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم دی، لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پرېږدي تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې وو. دا ماشوم دا هغه ګټلی وو، دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دی لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی وو. د دې صحنې دا مشر پسې شوی وو، دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی وو. په بریالی شوی وو، په تېښته باندې وتلا خپل کار ته دا خبر کړی وو. دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه مده بندي وو. بالاخره دی دا ځوان خوشې کړی شو، پیدا دا شاهد بندي وو. دا دوسیه چې اته کاله نه دا قتل پورته تللې ده مختلف
وبخشي شاهد همدغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل ماشوم چې دا قتل لیدلی وو دی بندي شوی او قاتل خوشې شوی په ضمانت. دا دوسیه چې ما ته راکړه شو وروسته د اته کال نه دا قتل پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو اورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په مهارت کې په کش کې ولوېږي چې دا پیدا شي وګورل شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشوم یې خوشې کړی وو او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولوېږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه په کې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو هغه زما د قرار نه لرې کړي وو. زما قرار یې کاپي کړی وو چې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندي شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زمونږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې د ما په باره کې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته او ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې هم تایید کړی. زمونږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړ، دا زمونږ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کې شامل و، ده هم دا دوسیه کې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نشم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ماطرح کړي چې زه له خپل لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم، سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیست او لاړم لوی څارنوال دفتر ته. لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چې لیکلي ما په باره کې، دوه چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته چې ته وګوره چې تا چې لیکلي ما په باره کې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم، زه هم اول ځل دپاره ده سره مخامخ شوی. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یو، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر نه، ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده، لیکنه نه ده. بیا نو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته تلیفون وکړه چې دې ته تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه رانه کړه، خو خیر سیه تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدله منوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي، او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په عوض چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه،
خوشې شوی وو هغه چې خو بېرته باید زمونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړی وای چې بېرته تللی وای.
یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بېرته دوی حکم کړی وو؟
او نه، خو زما هغه قرار چې هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون مو وکړ، ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه، ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته او په کاپي کښې چې په دوسیه کښې ښودل شوی هغه نه لرې کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په 80مه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره راغلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شاید باید ووایم، شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی د ربدا د تفاهم وړ نه، اما انسان انسان دی، په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه به خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کښې ګوري. ما د هېڅکله دغه څه نه ده کړی چې زه یو څوک توهین کړم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کښې یو دغه زه په امنیتي حوزه کښې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کښې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه، خو دا ډېر ساده سړی و، نه پوهېدو انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کښې دفاع وه، ځان نه دفاع کړي وه. نو دا سړی دا هغه چې و پولیس چې و د تحقیق البته پولیس ده دا سړی په ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دې پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کښې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ ده ما ته چې څارنوال ته بیا کار کښې کوپي کشي نه کوني یا اقرار نه مې کړم. ما ورته چې زه کوپي کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایلو باندې ثابتومه، زه د کوپکشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات د پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګه ورته کتلي او څوک چې جرم مرتکب شوی وي ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډېر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ور په یادی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته داخل ولوسته، بیا هم عملا د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل د تېرې زمانې سره تړي
تدید چه ارتباط شده ده؟ زکه آغا جواند نیمائی جواند و چه از ما کرده ده و دانیم جواند دلتا ما کرده ده داری که نشلی دون که داری که ده زکه آغا تا که ساره پو ماشون توب که اخلی آغا مگر دا که ساره سترگی پتیشی و دنیا نلاش هیری که آغا رابطه ده من زنزی اما لکت سو چه زو سا افغانستان تزم یا زدا شلکالو که افغانستان تتللی ما پا همیشه زم دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي، یعنې داسې د نور القالویه القد خپلوانو هلته یو څه شته دي، څه راوتي دي اتریش کې دي اکثریت. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده. اما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل، موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس وویلي، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت هم کار وکړو، نور د موږ نه د جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زموږ ځواني اوس زموږ ځواني یعنی د نور په خدمت کې تیر شول، سره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي. دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پرې کېږي. هغه اړیکه شته،
دا اړیکه خوشته، لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شیان ستاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې؟
ډېر کاشکې چې ډېر شیان دي ځای هلته وای. دا ما ډېره دردوي دلته. دا هغه راغلی وه، زه به یو بله لنډه خاطره تاسو ته وایم. پرنسس انډیا، شهزادګۍ انډیا دلته دوه ځله راغله. زه یو هفته مکمله زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ما بیوله هر چیرته. یو ورځ د اوله ناحیه کې د اتریش ډېره ښکلې و قدیمي، دغه ده هلته داسې لاس د دې په لاس کښې اچولی و، ګرځېدلو قدم هم وهم. ما ورته چې ماته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بی بی جان وایم. ما ورته چې بی بی جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دی. ما ته چې زرکا جان یږه ته فراموش کړو، ما که برابر ایران و پاکستان هم شوین زیاد است. یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه. دا پرمختګ د ټولنې چې وینم، دا ښځې چې زه درته وینم، دا نجونې چې زه درته وینم، البته منفي شیان منفي زه ورته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده. هغه زموږ کلتور ده چې زموږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري، ویلي دوی دې د کلتور څه موږ ته منفي ښکاري. البته هغه څه چې د موږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه، اما نور څه چې زه درته وینم، یعنی حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه، او دا دوی دې ایجاد کړی دسې نه ده چې دلته دا اتومات وجود لري. په داسې حال کې چې زموږ په دین کې او زموږ په کلتور کې دا شی د بیس او اساس نه وجود لري، مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کښې ورته پېسله ځای ورکړ شوی ده، هغه نن پرمختګ کوي. هغه څه چې زموږ په اساس او بنیاد کښې زموږ په عقیده کښې زموږ په دین کښې وجود لري، هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزو سره مخ ده.
آغلې ملیار، ډېره مننه چې په خپرونه کې را سره میلمنه شوې.
کوربه دا مننه. یو مکتب هم هلته د نجونو دپاره جوړ کړی چې هغه وخت کښې 1500 نجونې ورته تللې په کښې درس ویلې، 2005 کال کښې البته افتتاح شو. ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کوم حده چې زه کولی شم هغه ادا کړم.
بس ډېره مننه. کور ودان.
د زلفو په تیارو کې پکگو لارو ورزما منزل تزد من پوگ دو لار ورزما دیار در تچ رسی نو حملاریوں کی گی پخپل لار زم کپ پردو لار ورزما پخپل لار زم کپ پردو لار ورزما سیاد خسادے چد مینے لار نسے راز اسرا تگورا چپ سو لار ورزما چپ زڑے کر زوے وڑے 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 یو ورز بمے لدراو شڑے وڑے وڑے چپ زڑے کر زوے وڑے 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 یو ورز بمے لدراو شڑے وڑے وڑے گورم نہ مڑے گم پذر زری مخت گورم نہ مڑے گم پذر زری مخت گورم نہ مڑے گم باز ماستر کی بکل شی مڑے وڑے وڑے چپس لے کر سوے وڑے 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 یو ورس بمیل تراؤ شڑے وڑے وڑے چپسڑے کر سوے وڑے 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 پسڑے کر سوے وڑے 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 یو ورس بمے لدراو شڑے وڑے وڑے چپسڑے کر سوے وڑے 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 باتو رکیب مچ دے یا رستا شنتی نہ باتو رکیب مچ دے یا رستا شنتی نہ باتو رکیب مچ دے نخب داوی چد شندے او شڑے وڑے وڑے چپزڑے کر سوے وڑے 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 یا ورس پمیل تراو شڑے وڑے وڑے چپسڑے کر سوے وڑے 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 یارت
اغیار سر خندا کړې یارت چې د اغیار سر خندا کړې یارت چې د اغیار سر خندا کړې یارت چې د اغیار سر خندا کړې د خوشحال پلن مان درومې چړې وړې وړې پزړی کر زوی وړې 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 یو ورځ په میل تراو شړې وړې وړې چې پزړی کر زوی وړې 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 یو ورځ په میل تراو شړې وړې وړې چې پزړی کر زوی وړې 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 وړې